السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم او ری چې نن په موسکو کې د افغانستان د سیاستوالو او د طالب استاجو ترمنز ناسته وشوه په دې ناسته کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر و هغه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو د هماورې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی باید په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد د موجودیت په اړه د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته شواهد او اسناد وړاندې کړي تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستان ووځي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په غور کې د جام څلۍ له خطر خلاص شوی دی ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې 102 او وزرګونه کسانو په پاکستان کې در روژه ماتي وروسته پرون د هیواد د پوځ پر ضد مظاهره وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي لاوروف نن په مسکو کې غونډې ته وویل دی وایي موږ له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو غږ کوو موږ پر ټولو خواوو په افغانستان کې غږ کوو چې ډېر ژر خبرې پیل کړي چې په هغه کې په پراخه کچه سیاسي او ټولنیز استازي شامل وي په مسکو کې غونډې ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې تایید کړ چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی به یې د ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر آینده خبرې وکړي خدای نه دی ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره به خبرې کوي کنه دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنې د لمانځلو په نوم جوړه شوې او سبا به هم روانه وي په د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې به چې په دې غونډه کې به د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم وي خو نه ده څرګند چې د طالبانو له استازو سره به د حکومت له اړخه خبرې وکړي کنه مسکو ته د طالبانو استازي په داس شرایطو کې تللي چې په روسیه کې د وسلوالو طالبانو حرکت یو ترورستي سازمان بلل کېږي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په غور کې د جان څلۍ له خطره خلاصوي دی په فرهنګي چارو کې د دې وزارت مرستیال محمد رسول باوري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې تاریخي څلۍ د رغولو کار به هم ډیر ژر پیل شي باوري ویلي چې د جام منار د ژغورلو لپاره ولسی خلکو حشر کړی وو په ورستیو کې د سخت باران له امله د غور په ډیر ولسوالیو کې سیلونه راغلل د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلاونو لاندې کړه او د جام د څلۍ د رنګېدو اندېښنه پیدا کړې وه دا څلۍ د جام دریاب ته نږدې ده چې د هریروب د هریرود دریاب ته وربېږي دا څلۍ 15 متره لوړ دی د ملګرو ملتونو سازمان د جام څلۍ د نړۍ په هغو فرهنګي میراثونو کې چې له تهدید سره مخامخ دی شامل کړی دی ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې د 2018 په پرتله درې برابره زیاتې شوې وې د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف دا راپور نن خپور شوی دی په راپور کې ویل شوي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو 18 حملې شوې وې خو په 2013 کې دغه شمېر 109 و د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې تیر کال د ولسي جرګې د انتخاباتو په وخت کې درې ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوي و نو شایي ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو علت وي زرګونه کسانو په پاکستان کې پرون تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوز پر ضد لاریون وکړ هغوی د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزه لاریون کوونکو د پوځیانو له لورې د حملې او د یو شمېر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی وو په دیره اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرالله مسعود آزاد خبریال سیلاب مسعود ته پرون په دیاړه وویل
میجاو سلیم مضبوط دی دا کو پکړ د کړدای او د پی ټی ایم هغه قانون چې د پښتون قوم د پرای دا ودا کړی دای کا سام کړای دی چې میجو د پښتون قوم د پرا ژوندون غوړي حق او غوړي او میجا دنیو ته دا جواب ته چې میجا د ریاست د پرشر نه مانی
د رپورټونو پر اساس په شمالي وزیرستان کې د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورني غورځنګ د پلویانو او غړو پر سولهییز لاریون پوځیانو ډزې وکړې چې څلور تنه یې ووژل او څلوېښت تنه یې زخمیان کړل. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورني غورځنګ د دوو غړو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ مظاهره چیانو د تلاشۍ په وخت کې پر پوسته حمله کړې وه، خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره چیان وسلې نه لري. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د هغه هیواد د ملي اسامبلۍ غړی دی نیولی دی. په وزیرستان کې د پولیسو یوه چارواکي آزاد خبریال سیلاب مسعود ته ویلي چې علي وزیر د تروریزم پر ضد ځانګړي برخې ته سپارل شوی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې پر دوه اړخیزو اړیکو ژغېدلې دي. میرزایف له شتاین مایر سره تر کتنې وروسته ویلي چې ازبکستان ته د جرمني د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو دوه اړخیز روابط لا ښه کړي. میرزیایف په 2016 میلادي کال کې د ازبکستان جمهور رئیس وټاکل سو. د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د مخکني ولسمشر اسلام کریموف تر مشرۍ لاندې د منځنۍ آسیا د دې جمهوریت د اوږدې انزوا د پای ته رسېدو لپاره د یوې ښې موقع سترګه کتل کېږي. هغه هیواد ته د جرمني د جمهور رئیس سفر هم داسې هڅه ګڼل کېږي چې ازبکستان اصلاحاتو ته هڅوي. د بشري حقونو مدافع سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني پر جمهور رئیس ژغ کړی چې پر دې ټینګار وکړي چې د میرزیایف په تر واکمنۍ لاندې ازبکستان کې ځینې مثبت تغیرات پر یوه ډېره اوږده لار څو ګامونه دي. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د تاجکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره د کتنې لپاره دوشنبې ته ځي. د روسیې د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې شویګو به له تاجک لوري سره د هغه هیواد د وسلوالو ځواکونو پر سر کول او په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې پر تجهیز خبرې وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ تاسو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. ازادي راډیو په دغه مازګرنی پروګرام کې وړاندې اورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په موسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په یو ناسته کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه.
موږ غواړو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. موږ له ټولو لورې غواړو چې څومره ژر کېږي خبرې د پراخو اجتماعي او سیاسي ډلو سره پیل شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غني له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی غواړي څو په ارګماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته سپیناوی وړاندې کړي.
از آقای احمدزی رسمن هیئت تقاضا کردیم تا ختم امی هفته تمام اسناد و شواهد مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت موظف تحقیق قرار بده.
د پښتون ژغورني غورځنګ غړي ولسوره زراهیسی په پاکستان کې مظاهره کړې دي. دوی وایي چې د یکشنبې په ورځ په دوی باندې ډزې شوې دي. دوی د خپل یو مشر علي وزیر راخوش کول هم غواړي.
د دغه فیارا میژغند نه کوي، د غیر قانوني ده. علي وزیر د زرنا په زر دی خلاص کوو. دې ځکه ویلي چې یو معزز رکن قومي اسمبلی ده.
د پروګرام په دوی منی مای کې به تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړی اچار تفریح خپرونه خپره کړو. بیا هم السلام علیکم، پروگرام ته ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. لاوروف دا غوښتنه د سېشنبې په ورځ په موسکو کې د طالب استازیو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې په افتتاح کې وکړه. طالب استازی او پخواني افغان چارواکي د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بلل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ټول بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي او د افغان شخړې د حل لپاره دي د دې هیواد ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه په خپلو کې خبرو ته کښېني. لاوروف دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ په مسکو کې د طالبانو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو غونډې ته وکړه چې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کاله پوره کېدو په مناسبت جوړه شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل
Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.
Давай, Россия пуре якин лари, че да Афганистан шхара паузи хал не лари. Соле тарасидели явазе ла сияси ау дипломатику лару мумкена де. Сергей Лавров паде гонда ке талеб астазу та да харкали палад ке ла Афганистан шхад толу бахраную зуакуну да ватолу гухтана вакра.
Выступаем за полный вывод иностранных войск.
دوی منګل دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وطن غواړو منګ پر ټولو افغان اړخونو چې ټول سیاسي او ټولنی ځواکونه پکې شامل وي غږ کو چې ژر تر ژره خبرې ترې پیل کړي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ څوار لس طالب استازي په داسې وخت کې پروسیا کې له پخوانیو افغان مقامات سره غونډه کوي چې طالبان لا هم پروسیا کې د یو تروریستي سازمان په توګه ثبت دي د طالبانو د قطر د پلاوي یو غړي شهاب الدین دلاور د مسکو غونډه ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت له ګاونډیو سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي نه چاته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضرر استعمال کړي او نه هم دا زغملی شي چې افغانستان ته له د باندې نه څوک د ضرر لاسونه را اوږده کړي د روسیې فدراسیون سره راتلونکي اړیکې باید د دواړو هیوادو په ملي ګټو او د نه لاسوهنې په اصل بناوي
پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو شمیر پخوانی چارواکی او د جهادي ډلو مشران او مسؤلان د مسکو په غونډه کې ګډون لري د غراس په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان هم د مسکو په غونډه کې برخه لري خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا نوموړی بل طالب استازو سره وګوري او کنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پورس ویلی چې د طالبانو استازي او یو شمیر پخوانی افغان چارواکي به په مسکو کې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې وکړي نوموړي ندی ویلي چې طالب استازي بل افغان سفیر سره وویني او کڅنګ د مسکو په کانفرنس کې د افغان حکومت او د سولې دالي شورا د مشر د ګډون په اړه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغت احمدی ازادي راډیو ته ویل
آقای خلیلی هم اشتراک میکنه اما به نمایندگی
هغه وای د افغانستان او روسیه د سل کلنو اړیکو په منځبنده کې د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د سولې د عالی شورا په استازیتوب ګډون کوي خو په مسکو کې به د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي تا به ناشته ټکی سولې ده هر حکومت چې د افغان حکومت او خلکو په مالکیت او رهبری سولې ته د رسیدو په هدف دغه موارد په پام کې نیسي موږ یې هرکلی کوو
طالب استازی او پخوانی افغان چارواکی په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره د روسیې په منځګړتوب په مسکو کې غونډه کوي چې بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځله غونډه کړې ده چې تر اوسه د کوم لوی پرمختګ او نتیجې څرک نه ښکاري
د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د شویو ادعاو څېړنه یې پیل کړې ده د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن په یو کانفرنس کې وویل چې د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی چې ادعا کوي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی باید د خپلې ادعا د ثبوت لپاره دوی ته ورشي او شواهد ور وړاندې کړي ارګ ماڼۍ ویلي دي چې دا قضیه به په جدي توګه باندې تعقیب کړي د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی ویلي چې په ارګ ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي ده همداسې په کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه موږ ته رپورټ راکوي
د افغانستان لویا څرنوالی وایي چې د حبیب الله احمدزی لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوی تورونو قضیه څرنوالی ته رسیدلې ده د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغې قضیې د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي
لوی څارنوالي دولت جمهوریت افغانستان زمینی کې هغه
دوی د افغانستان لوی څارنوالي د دې تر څنګ چې د قضیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له ښاغلي احمدزی هم غوښتنه شوې چې د روانې اونۍ تر پنځشنبه ورځې پورې په دې اړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوي پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانېږي چې د همدغو اسنادو او شواهدو په استناد خپلې څېړنې مخ په وړاندې یوسي
اسنادو از یک طرف بررسیای خود پیش ببره
لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یاد قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شان تور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامه شروع اړیکو لمخي ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ولسمشر وایان هارون چخنسوري بیا د خغل احمدزی د څرګندونې شخصي وغده بللې او غوښتنه کړي چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه ایداګانو په سوشل میډیا په ځنګلي ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي. بل خوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده طلایي او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دې اداو دوی اندیښمنی کړی دی. میرمن تلایی په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډیر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډیرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قراره نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی ترڅو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعاله شکریه جلالزی وایي دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیر ورځ اجرایی رئیس عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل مو ریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي حبیب الله احمدزی باید دوی ته ورشي او د خپل اداو سپیناوی وکړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی دا کړې و چې په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی. د افغانستان د عدلي وزارت ویلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زورونې د مخنیوي لپاره ډیر کار شوی دی. دغه وزارت د تقنین ریاست مرستیال اشرف خان عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې که هر ښځه او یا ماشوم په یوه اداره کې د کار یا تعلیم پر مهال زورونې سره مخامخ کیږي قانون ته مراجعه کولای شي. لکه غلی عظیمی سره فریبا ظاهر مرکه کړي او په دې اړه په اساسي قانون کې د اوداسې مقرري په اړه پوښتنه چې کولای شي په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې مخه ونیسي.
د جنسي زورونو په اړه خو موږ په ډیرو قوانینو کې احکام لرو چې یو له هغه نه ښځو وړاندې د تاوتریخوالي قانون دی چې هغه تقریبا لس کاله کېږي چې ناخوذه ده. په کودي جزا کې هم چې دی نو تقریبا یو کال مخکې نافذ شوی ده، ځینې احکام پیشبینی شوی ده. او یوازینی اساسي قانون چې وروستی قانون ده هغه د ښځو او ماشومانو د زورونې اوازې دننه قانون ده چې تېر کال د ملي شورا لخوا تصویب شوی ده او په رسمي جایزه کې خپور شوی ده.
بلې عظیمي صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د دې قانون جزئیات څه دي؟ مثلا که په دولتي اداره کې یوه میرمنه د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي، نو دغه قانون څه حکم کوي چې څه باید وسی؟
دغه قانون حکم هم د یو خو جنسي زورونه ده او بل هم کېدای شي چې ځینې عمل د دې په وړاندې انجام شي چې هغه جنسي جنبه ونه لري. نو په دغه حالاتو کې د قانون له مخې یو کمیټه د اداره په سطحه جوړیږي چې په ډېرو ادارو کې دا پنځه جوړ شوی ده. که چیرې دغه قضایه واقع شي بیا ښځې یا ماشوم کولی شي چې هغه کمیټې ته ورشي او خپل شکایت هغې ته وړاندې شي.
دا څنګه تعریفوي؟ مثلا د دې تعریف څه دی؟ په کومو مواردو کې دوی ورتلی شي؟
دا عمومي ده، که جنسي پیری ده که نور اعمال وي یا کمیټه بررسی کوي. نو که چیرې څوک چې د دغه اعمالو مرتکب شوی دی کیدای شي چې هغه عدلي او قضایي مراجعو ته استول کیږي. هم کیدای شي چې دغه اشخاص تر تعدیب لاندې راشي او د هغوی په وړاندې ادبي اقدامات عملي شي.
بله عظیمي صاحب، زما پوښتنه دقیقا دا وه، کله چې په دې قانون کې واضح کیږي کومو مسلې ته یا کوم عمل ته موږ زورونه وایو، یا جنسي یا عادي زورونه وایو، کوم عمل په دې کې شاملېږي؟
جنسي زورونه خو د قانون منع خشونت هغه تعریف شوی ده او په کود جزا هم کې تعریف شوی ده. جنسي پیری هغه مشخص تعریف لري. هر ډول اذیت او هر ډول زورونه تر دا قانون لاندې راځي. خو
عظیمي صاحب، زه یوارې بیا هم غواړم په همدې ځای کې تمسو، مثلا پرته له جنسي تېري نه لفظي ځورونه ده، مثلا د یو چا سره ټکر کېدل دي، آیا دغه موارد هم په ځورونې کې راځي؟
لا کېدلی شي. هو لفظي کچه یو ښځې ته کنایه وایي، یو ښځې ته پنځلې کوي، یو ښځې ته په صراحت یو شی وایي چې د هغه جنسي بڼه ولري یا جنسي جنبه ولري، بیا کېدای شي چې د قانون پر اساس د په اصله بیا تصمیم ونیول شي چې دا جنسي تیری ده او یو تخلف د قانون.
د ازادي راډیو مرکه مو واورېده. د افغانستان د عدلي وزارت له یو چارواکي سره چې د دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه باندې له قانوني لحاظه له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان د دغه ولایت په شمال کې د خپلو لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي. چارواکي وایي د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادبا اوان گاونډي پاکستان د استخباراتي شبکې غړي هم جنگي یا هڅه کوي د کندهار په شاولي کوټ کې خپل اکمالاتي تړلې لارې د جنگیالیو په مخ خلاصې کړي او گاونډي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. صادق رښتینه د کندهار ولایت شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ ته تللی او په دې اړه دغه راپور را لېږلی.
شاولي کوټ ولسوالۍ د جنوب درې ولایتونه روزګان، زابل او ویلمن سره نښلوي او د چارواکو په خبره په خوا د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مهمه لار و. د شاولي کوټ امنیه کمانډان بچا ازادي راډیو ته وویل لکه چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو ستر مرکزونه له منځه وړل شوي او جنوبي سیمو ته له پاکستان څخه تلونکي لارې تړل شوي، هغوی اوس یوازې د جنگي ډلو په مرسته د خپل بوري لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي.
شاول کوټ ټول غرنی ولسوالی د دشمن او رابطه د پاکستان راوړي، زی لمنت یا روزګان ته یا بول ځای ته اول لارې په شاول کوټ کې راوځي، نو په همدې خطر باندې دوی خپل گشت گزار او ډیروالی شروع کړی دی. بیا هم ډیروالی په جیم شروع کړی دی چې موږ سخت مخالفت کوو او د دوی هغه پلانونه چې دوی په کندهار یا نورو ولسوالیو ته لري هغه موږ د دې نه مخکې چې دوی خپل ادب ته ځان ورسي موږ تر مخه ورخونسا کوو.
په عیني وخت کې د شاولي کوټ د امنیه کمانډان مرستیال محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ډلې زبریدونه سره بهرني جنگیالي په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI غړي مرسته کوي او دوی په څو ځله جسدونه له اسناد سره د جګړې په ډګرونو کې موندلي.
موږ په څو وار په عملیاتو کې د دې څخه چې مړي پاتې شوي دي، موږ د پاکستان د ISI د خوا څخه موږ د خلګل ته مړي په لاس سره غلي دي، بیا سره سلیپ موږ څخه انتقال کړي د هغو سره رسمي کارتونه وو هر څو سره یې دوی نور هېڅ توان طاقت نه لري. دوی ولس ته تشویش اچي، دوی نور د جنګ توان طاقت نه لري. دوی ولس ته تشویش اچي، ولس په عذاب دي، د ولس په زور ډوډۍ وړي، د ولس څخه په زور چل اخي، د ولس څخه په زور چنده اخي.
د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکي پر داسې مهال یادې څرګندونې کوي چې وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ لویدیځ ته د خاکریز لوی لار د تیر یو کال راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې امنیتي چارواکو یې تازه د خلاصولو ادعا کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولي کوټ ولسوالۍ د امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتل له کندهار باور شو روزګان ته ده او بخید هلمند ته ده. هلمند امنیه قمندان وی پتیرو لس ورځو کې نوی وسلوال وژلی دي. سمنمل حسام الدین هلمندی د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبرې کړي. هغه ویلي د هلمند په یو شمېر سیمو کې مزاحمتي عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډلې بریدونه وکړي لمینځت للی. د هلمند امنیه قمندان په داسې حال کې دا خبرې وکړلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د هلمند په ځینو امن او مرکزي سیمو کې هم د طالبانو لخوا فعالیتونه زیات شوي او خلک اندېښمن کړي دي. الیاس دایی د هلمند له امنیه قمندان سره د هلمند په وضعیت باندې خبرې کړي.
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسو په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تېر هفته او بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج یا ګریش او یا ندالي او باباجي ګرمسیل ناوتریخ ناوردې ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردو ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او هوایي کومک سره سوی دي. دشمن په دې کې ډېر ضربات لیدلي دي او ډېر غټ تلفات لیدلي.
کشمیر ته وسه د وسلوالو او پاینال کې پولیس ته کوم تلپات وسلوال پوز تلپات د کشمیر هم درمل میشه
کم تلپات چې طالبانو یا دشمن ته وشته چې مشک معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر 90 نفر پرې دی تلپات لري مرګ لري جوب لري چې هغه کې زیاتره کمانډانان سوي دي چې په مټر کې یو ځای بل سره انتقالېدل یا په کمین کې لګېدل او یا دا وای کو خاص خوښته کېدل
د بهرنۍ ځواکونو رول څومره موثر دی د غوی موجودیت د غوی وای مملاتړ سره
دا غوی مملاتړ یا موجودیت سره په هماهنګي کې په زیاتره خپاوی کومک یا تایروی کې د مشترک کومک ته هماهنګي کومک سره کې
کومندات په لشکري شهر کې غلا او جنایي پیښو زور اخیستې دي اصلي لامل دغه مسلې چې شې ده ځکه لشکره مخکې تر دې د دغه سیو تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پښتو
دا خو چې مخکې غلاوی کمی وي یا وس غلاوی زیات سوال دي اصلي عمل مسکانات یا غربت مخکې استی و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخواسخه یا د حساب تخواسخه او یا په وطن کې کم زرات و وس هغه شان ټول کم سوی دی یعنی کار نسته وس بیکاری ده زیات عامل ز فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکه کوي چې نه دی توانی دلی چې د غلا او مخه ونیسي تاسو لسره ورنیم لري غلو منی ولیدي د غورستي غلا چې د سرپان وسول د دې پاره کله معلومات راکې څنګه ډول
پولیس په خپل تلاشی په خپل چپان باندې څلور ساعته ولاړ دی پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای اواز د پولیس وظیفه نه ده د خپل ګرول یا د امنیت راوستل په دې کې ولسم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زموږ سره کومه همکاري وکړي په دې کې نور ورګانون هم باید کار وکړي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکړي پولیس خپل کار کوي تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی یادي شپږ دېش نفر ګیر کړی دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارل دي چې ډیر لس نفر هم تر تعقیب لاندې
د هلمند له امنیه کمانډان سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په بنو کې پښتون ژغورني غورزنګ تیر شپه د تخیلو خړکمر پیخي او د پاکستان پارلمان غړي علي وزیر د نیولو پر ضد لاریون وکړ دوی د تخیلو پیخي ته د ملګرو ملتونو د پلاتون کې پلاوی د غوښتنه وکړه او وی ویل چې علي وزیر باید ژر تر ژره راخوش شي د یک شمې پورس د پاکستان په شمالي وزیرستان کې په د تخیلو سیمه کې په لاریونوالو باندې د پولیسو لخوا ډزې شوې دي او ګڼ کسان ته مرګ ژوبله وخته پولیس بیا وایي چې لمړی په سرتیرو باندې د دوی لخوا برید شوی او دوی په جواب کې په خلکو باندې برید کړی دی په دې اړه عمر وزیر رپورت را لېږلی
دغه لاریون پس د پولیسو او غورزنګ غړیو په وینا تر شلو پورې د غورزنګ بنو مخکشان او غړي پولیسو گرفتار کړي چې پکې ندیم اسکر سردار عارف وزیر حاجی عبدالصمد خان بلال پښتین عابد او نور شامل دي د پولیسو او بنو خبريالانو په وینا دغه گرفتاری کې د خیبر نیوز نماینده ګوهر وزیر هم پولیسو گرفتار کړي د تیرې شپې لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکش بخنیاز ډوکیټ وویل دوی د خړکمر پیخې بین الاقوامي پلاټنې غواړي
زه په خپل باندې مرشمای ټول دغه کمپلین دي او هغه وجود دمو خلاف فیار وکړو د میر ملګرا د علي وزیر باندې اوته ورې ریمانډ او خسته ده او چې دا کی می کسنه پونه نه را دی اف ای آر کړه دا دغه اف ای آر امیش غند نه کوي د غیر قانوني دا علي وزیر دا زرنه په زرد غیر خلوص کو ریډیز د قبلې چا یو معزز رکن قومي اسمبلی دا
بل طرف میرم شاه کې د پرونا قومي اسمبلی غړي او د غورزنګ یو مخکش محسن داوړ په مشري کې درنه پیل شوه او درنه یا ناسته ویناوال وای تر سوچې ټوله غوښتنه یې منل شوه نه وی درنه بای جاری وی دغه درنه ته د سیمینه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپل ناکه وویل
ملګری په ماډل ټاون شو کیا وشوا دواوی کډری کا سن پشملوی ایسا پرېز کرشي جوډیشل کمیشن نه جوړ شوال عدالت تو موټو چن په غوښتو ایسا پرې دې خبره تحقیقات راون دي امو پوزیشن نه زیوت امو پوزیشن نه زیوت ملګری زخمون شوال پولیس نه زیوت امو مرګری شاهدون شوال اولتا پمیش دا الزام لگاوی جدا تشدد یا تو کڑائی دا
شمالی وزیرستان کی اللہ ہم دا رابطے ٹولے ذریعے موبائل انٹرنیٹ ڈی ایس ایل تڑل شوی او کرفیو کے نرمی شوی
ستاسو لا پیغامونونا
ز دا سیران پاتکیگم چه دا ملک دی روسانو دی راتک دی پارا ویجار سو پزرگونو ماشومان یتیم سو فکر کنم چه دغه یو زیاد وخت دی. زه فکر کنم چه دغه خبره د صلح ډیر یو آسان صرف په کاغذ کې یو خبره ده، اکثرا صلح نه غواړي.
سایل ترخیرم د کابل دی وشم نه یو سیدون ته ایمه او سکم ناستا په مسکو کې ده په دې کې د افغانستان د مسلمانانو او د وطنوالو واده ورې ده خیر زنه ګړمه باید افغانستان ته د یو صلح او مذاکرات را مابین تسي چې د ټولو افغانانو د مسلمانانو د خیر وي بلکې د سیاسي نو خپل ګټي او مطلبونه دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووزي. لاوروف دا غوښتنه نن په مسکو کې په هغه غونډه کې د خبرو په وخت کې وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي. دا غونډه رسماً د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې ده. دې غونډې ته د طالبانو لخوا د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیزه ډله ورغلې ده. د افغانستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د جام څلې له خطره وتلی دی. د دې وزارت د فرهنګي چارو مرستیال نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د جام څلې ته د سیل له امله ورپېښ خطر د ولسي خلکو په هڅو کم سوی دی او خلکو د دې څلې د ژغورلو لپاره حشر کړی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وویل چې ډېر ژر به دغه څلې د بیا رغولو کار پیل شي. او د جرمني جمهور رئیس نن په ازبکستان کې د هغه هیواد له ولسمشر سره وکتل. د ازبکستان جمهور رئیس په تاشکند کې نن خبري اعلان ته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي ورځنۍ لوبه کې د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه. د دې سیالۍ ټاس د انګلستان لوبډلې وګټه او د توپاچونې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابل لوبډلې ته 116 منډې هدف وټاکه چې انګلستان لوبډلې یاد هدف د یو لوبغاړي په سجدو د سیالۍ په 19 اور کې پوره کړ. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې چې دوه ورځې وروسته د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل شي. افغانستان به د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ نیټه د انګلستان په وړاندې خپله لوبه ترسره کړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په بیلابیلو ورزشي برخو کې ملي لوبې پیل کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایي رئیس داود محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړېدو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده.
کمیټه